از بس که تو خوش صورت و...
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیون ډالرو کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک.
موږ د سفارت د کاتوکراتو کراتو غوښتنه کړې او ویلي چې موږ د هسپتال ته مسؤول او دغه نظام د منځ ته تللی.
په جلال آباد کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره لوی پلورنځي بند شوي دي. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل سوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانیو سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسۍ یا د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی امن پازاش ده افغان نظامیانو ده پار زمانگ سر تخطره ده پا افغانستان که مونگ نشو که اوله چه بیر تا وطن تا پداغ نظام که او بود.
لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي او یا تری تم کړی دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او ویل چې هیڅ چاته په پخواني نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یادو جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خښولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا 60 هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېر اونۍ کې پیل شوو بوړبکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درک دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تړي. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمي بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مڼۍ د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به ازادې نه شي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي بېګا هغه درې مهم دلایل بیان کړل چې د هغو په خاطر دا پیسې طالبانو ته نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه تازه مرکه کې له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزادي کړي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو په اړه د طالبانو له بیاځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یوه پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شوه امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم، د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي. او دریم، متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزو حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په شلمه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې او 170 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پایل کې ښاغلي رحیم الله د ته خپلې ستونزې بیان کړې دي.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 370 پورې رسېږي. اوس مهاله پورې مونږ سره هېڅ ډول مرسته نه ده د هند حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات په ټولو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. مونږ سره یو څو خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. مونږ ته یې پته دمګه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام مونږ سپورټ کولو کې حمایت کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم بېش تر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. زمونږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت مونږ لپاره منفي.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. په نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسېده وطن نو تر کړه د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بے درکه شوي یا وژل شوي دي چې د سبینه موندل شوي. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړي. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. همدغه لږ زمونږ سر ته د پیس خطر لامل موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري مونږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنۍ یو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنۍ یو غړي په نظام کې یو ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره ده.
بلی. او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
قدر منو اوریدونکو، تاسو په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ د یو افسر رحیم الله خبرې اوریدې چې د نورو یو سلو اتیا تنو پخوانیو افسرانو په ډله کې د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی او وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته نشي راستنېدلی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چین له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستو په دویمه جوپه کې پرون یو اندازه درمل، 6000 کمبلې او 1000 ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی پراتونکو ونیو کې چین افغانستان سره د 1500 ټنه اوړو او اوټن وریجو مرسته هم وکړي او دا مرستې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو دوام په داسې حال کې دی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د وزګارۍ له امله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر د فابریکو او کارخونو له مالکانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د صنعت د ودې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به یوه کمیټه جوړه کړي. د سوداګرۍ وزیر له صنعتکارانو سره په لیدنه کې ویلي چې پر خامو موادو د تعرفې د معافیت په برخه کې پاملرنه شوې او هڅه به وکړي چې په کور دننه له داخلي تولیداتو استفاده ډیره شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 144 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 110 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 110 افغانۍ او 28 پوله، یو اماراتي درهم 110 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1296 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 645 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې په بیلاروس کې یوه محکمه نن د دې هیواد د اپوزیسیون د یوې فعالې د میړه د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دا چې د دې فعالې میړه ولې بندي دی، ولې محکمې ته راوستل شوی او په کومو دلایلو په ځینو مواردو باندې تورن شوی، په دې اړه ملالۍ بشیر د شیبه نور جزئیات راکوي.
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې وویل، د جلاوطن سوي فعالې سویتلانا تسیخانوسکاویا د میړه د قضیې ترڅنګ د بلاګرانو یوه ډله، د مخالف ګوند د فعالانو او د جلاوطن سوي ځینو نورو کسانو د پریکړو په اړه، د قضیو په اړه به نن پریکړه کیږي په بیلاروس کې. د بیلاروس د حقونو ډلې دا ټول کسان چې د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي سیاسي بندیان بولي. دوی د تیر کال ولسمشریزو انتخاباتو مخکې نیول سوي وو. د دوی د قضیو 103 ورځې کېږي چې د بیلاروس په تاریخ کې له تر ټولو اوږدو محاکمو څخه ګڼل کېږي. د دیموکراسي په ملاتړ حرکت له هغه راهیسې زیات او په ځانګړې توګه لاریونونه وروسته له هغه ډیر سول چې زورواکی الکساندر لوکاشینکا په 2006 کال کې یو ځل بیا انتخابات وګټل او دا انتخابات او نتیجه یې د اوکراین مخالف ګوندونو او لویدیز په رسمیت نه ده پیژندلې. تکلسه په دغو کسانو کې چې محاکمه کیږي مشهوره ویډیو بلاګر سیارهی تسیخانوفسکی هم شامل دی چې غوښتل یې د لوکاشینکا پر وړاندې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو دی له فهرسته وایستل شو او تر ټاکنو مخکې ونیول شو. له فهرسته تر ایستل کېدو وروسته د میرمنې تسیخانوفسکایا رای ورکوونکي راټول کړل او د مخالف ګوند او لویدیز په وینا دې د 2006 انتخابات وګټل. تسیخانوفسکایا تر انتخاباتو وروسته د ځان او خپل دوو کوچنیانو د امنیت په خاطر له بیلاروس څخه ولاړه او له هغه راهیسې په لیتوانیا کې د جناوطنۍ ورځ شپې تیروي. همداراز یو بلاګر او د ازادي راډیو د ځایي څانګې سلاکار ایهار لوسریک هم په دغه قضیه کې شامل دی چې محاکمه کیږي. دی تر انتخاباتو مخکې ونیول سو او ورباندې تور دی چې د مشهوره ټلګرام چینل په کارول سره د امن نظم ګډوډولو هڅې کړې دي. د ازادي اروپا رئیس جیمی فلای د لوکاشینکا له رژیمه غوښتي چې لوسیک او نور خبریالانو سره د غندلو وړ چلند چې د په وینا د چلند د غندلو وړ دی باید پای ته ورسوي. په دې قضیه کې په نورو کسانو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پخوانی کاندید سیاسي مخالفان او ځینې نور کسان چې د خبریالانو او بلاګرانو په توګه کار کاوه هغوی هم شامل دي، او د هغه راهیسې چې دوی نیول سوي وو په بیلابیلو جرمونو دوی تورن دي چې په هغوی کې ډله ییزه ګډوډي رامنځته کول شامل دي. تکل صاحب
ډېره مننه. ملالۍ بشیر و چې په بیلاروس کې د یوې محکمې د نن ورځې د غونډې په اړه جزئیات راکول. د نن په غونډه کې په پام کې ده چې د بیلاروس د اپوزیسیون د فعال سویتلانا تسیخانوفسکایا د میړه چې ویډیو بلاګر دی او د بیلاروس د حکومت له منتقدانو څخه دی د ده د برخلیک په اړه به پرېکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بایو د لوړېدو له کبله له ختیځ ننګرهار ولایت څخه راپورونه وایي چې له همدې کبله د خوراکي موادو د پلور زیات شمیر عمده هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي په اوسني وضعیت کې چې بایې پر ځای نه دي ولاړې له پلور د هټیو تړلو ته لومړیتوب ورکوي. ولسی وګړو ویلي دي چې د خوراکي موادو د هټیو له تړلو سره دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداشان وایي چې په بایو کنټرول نشته، د ښارونو په یوه برخه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیری ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانیو په وړاندې باندې په بیساري ډول باندې لوړ شول او یو ډالر د افغانستان په مارکیټونو کې د صرافیو په مارکیټونو کې په یو سل دیرش افغانۍ باندې بدل شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وتړل شول، د مالکانو له لوري نه د پلور دا مرکزونه وتړل شول. او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په ښار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوي دي او هیڅ چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بله موضوع چې خلک یې وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تیر ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ماخام دغه نرخ لږ تر لږه 3300 ته ورسید. نن چې دغه نرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سي غوړي دغه سي نور د ژوند لومړنۍ اړتیا وي چې دی دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅیږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابویونکي نه دي. موږ هڅه وکړه چې د دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونه توانېدو چې دوی سره
پر راپور کې مو په ننګرهار کې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو او د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو سره د لویو هټیو د بندېدو په اړه جزئیات اوریدل.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته
اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو ستاسو پیغامونو ته تاسو لا پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند ګریش ولسوالۍ سره پیغام لیک تر غلم ارګي دا د درې میاشتې تر مخکې د ګریش ولسوالۍ د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنۍ خلک ټول وو. په بازار کې واز طالبانو د پخوانی حکومت اسکر او خلک نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوار له د غلیمت په نامه باندې د خلکو څخه شخصي شان اخیستل چې دا د حکومت د خلکو څخه شخصي موټر واخیستل، موټر سایکل یې واخیستل، د مکتبو څخه غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې، د خلکو څخه ډېر شان واخیستل د حکومت د شان په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړ، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به تاب ورسره کېږي او دا به ګرد خلیفه کېږي، قانون منګل ته به سپارل کېږي. متاسفانه دغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو، تر اوسه پورې وسلوال لپاره هم ورته رایي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل کتاب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو سمه لرم، السلام علیکم.
قندهار ولایت ته سمې اړیکه نیولې ده در سره. په دغه اوسني وضعیت کې کوم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځای ته نه دي رسېدلي، ورور هغه مستشکلو کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره نرولي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نو چې مسلمان یې نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه خو ځای کې دا ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره د خانشین د ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ول نه را لافیه، دغه مشکونه وشي، دغه ځایونه مو وروره وشي، چې د دیوانانو ګنه سره د انسانانو ګنه سره وروره چې د مسلمانانو د وچکلې سره مخامخ دي او بیا د تجکی اوبه په تولید کې را لافیه نه داخل کړه. دا زموږ سره انجلای د پاره خدای او څوک ما کوروره وشي او د خلک دای چې په تکلیف کې ساده سی د خدای په مال.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو چې د افغانۍ د بای د ټیټې دو د عواملو د حل او د حلارو په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو اوس له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکي د کووید 19 ضد واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دا واکسین جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا ماهران د دغه واکسین لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دی.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ د سیسا او د سنور کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لامل د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساه اخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکو یو شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا انسان مردانګي ضعیفه وي، باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وایي چې وګاسته دا څه ده، نور تکلیفونه جنجي زیاتېږي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي، او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري.
دی دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکي او وژونکي بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله هر د خلکو خپل کې دا د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیایي ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوای په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخان ګڼي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، را ورسیدو د خبرونه دوهمې نیمایي ته. لمړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. د برالاینز د خبرې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو پر مهال کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست 1 نیټې راهیسې له څه باندې 900 امریکایي اتباعو او د دایمي استوګنې یعنی گرین کارت لرونکو سره له افغانستانه د وتلو په برخه کې مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې 409 امریکایي اتباع او 450 دایمي اوسیدونکي او کورنۍ له افغانستانه ایستلې دي. په کندهار کې پرون 18 مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی تر بیا واکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنو وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې دوی اوس خاورو ته سپارل پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کینټکی ته ځي څو د بوربکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. دغلته بوربکیو او تیز بادونو شاوخوا 490 کسان وژلي دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون ورځې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمي بدلون یې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره وتاړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کیږي چې پرې خبرونه کې به هم زه احمد تکل تاسو کوربایم. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور: د باختر د نامتو خزانه په اړه له شکونو او پوښتنو وروسته د ملي موزیم رئیس وایي چې د افغانستان دا لرغونی خزانه په هیواد کې دننه او خوندي ده. محمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې کڅه هم د دې خزانه دقیق ځای ونه خوت، خو وی ویل چې دا ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندې ځای کې ساتل کیږي. د ازادی رادیو په دې ځانګړي راپور کې د پښتنې ته د جواب موندلو هڅه شوې چې آیا د طالبانو حکومت د دې ارزښتناک ملي پانګه د ساتنې نیت او امکانات لري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. که ته هم خاغلی رحیمی په افغانستان که دننه د باختر خزانه د دقیق زای پردتن وی خوتینگار کوي چې دغه خزانه په یو خوندی زای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشتن
ده باختر خزانی آثار ده هغه مسلکی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملی موزیم کارکونکي لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې، د دې ترڅنګ لرې نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آغل نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ سوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډېر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې له هېواد بهر د باختر خزانه لیږدول د خوندیتوب لپاره مناسب حل لاره نه ده. خو په اوس وخت کې د افغانستان تازه حاکمان هم د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلاخ شمېر هغه تورمغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړې ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغونو آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده، تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول زای کی دو او ویجاړي دو به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخی او فرهنګي آثارو د امنیت او خوندیتوب په تړه و اندېخنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپږ کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 یا سره او 1115 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک کې ننداره ته کې خودل شوه.
25 دقیقه
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5 فیصد
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی که ولی که افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث
25 دقیقه اونیز بحث دازه احمد تکل ستاسو هر کلی کو. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. د شهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بای د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د شهزاده سرای یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بای لوړېدل د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بای کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکو نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضحه طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیز باس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په باس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. ورزو د خبرونې میلمه ته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شهزاده سرای صرفان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شي چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوي؟
بلوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جنو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو. تکل صاحب محترم، زه وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوي دي او 15% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرنی اثار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
یو اوریدونکو لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
مته الله خلزم د کونړ ولایت څخه
مهرباني وکړئ پوښتنه ده چې امر اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویل چې کوم واضح تر هنه لري د اثر د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکول شي چې دغه نرخونه کنټرول کړي او داستان اورین ختم کړي؟ ځکه افغانان ډېر بسخ حالت کې دي، د 2 روپۍ درک چا سره نه لګيږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکول شي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا افغاني په وړاندې داستان اورین ختم کړي؟ ځکه چې افغاني د څخه روان یو د ډالر په وړاندې د نور اثر په وړاندې ختميږي، نو ډېر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسه ستاسو پوښتنه له تلاش صاحب سره د خبرونې له میلمه سره هم شریکو، مګر اوس بیا له هغو سره وصل شوی خو زه له تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، څه او څه وظیفه لرئ، او په ورځني ژوند کې مو څه تغییر راغلی د دې ډالرو د بای لوړېدو او د افغانۍ لوړېدو سره؟
نو منګه خو زه خپل استاد یم کنه، او ماش راک دا واته در په ماش راکای اغم د درې څلور میشت کیږي چې بند شوه ده، اوس یې فکر کوم چې کارم روان دي تمه راکړې چې و بشی کنه. خو په دې ماش باندې چې نرخونه فتیږي د کورنۍ چلول ډیر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل به ټول استادانو سره ورس.
استاد یعنی د خوانځي استاد یست که د کوم پوهنتون یا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
تیر الله تاسو کومه طرح لری مخکې لدی چې زمونږ میلمه په دې باب خبرې وکي؟
نو کار دغه طرح ده چې تجارت پیوړ شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپل باندې کول شي، د افغانۍ د لوړېدو مخه ونیسي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ یې خپل ښکته رالویږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی هغومره به ورته ډالر ډېر پیدا کیږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر بهتر کنټرول شي.
دغه مننه خالد زای صاحب
ان شاء الله
مننه خالد زای صاحب تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه سره دی تاسو د خالد زای صاحب خبرې هم واوریدلې خو لمړی خپل خبرې وکي او ورسته لغه بده د اوریدونکو پوښتنه ته جواب وایست
نه نه زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزه بیا رامنځته نه شي او دا بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موږ او تاسو اوریدونکو ټول سره شریک کړو ترڅو چې دا مشترک درد یو کار ورته پیدا شي دویما خبر دا د جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصي دودي او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم د ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاور څخه قاچاق کړي وي باسي د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمې په خلاصي دودي متاسفانه او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردي شي بل دلیل دا غره چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلار ورکه ده چې دوی څه شي وکړي په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده او هم په داسې موارد کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې په باندې هم بیا کولای شم چرنا واچو
تلش صاحب مخکې دې چې په نورو مسله وړاندې لاړ شي فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وای چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي د افغانستان بانک کې د شیبا څوک مشران دي او آیا دغه کسان چې تخصص لري دغه سی یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته او که هغه استل شوي دي له دندو
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجودې دي اول هغه د لومړي مسؤلیت چارواکي چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی لري هغه تبدیل شوي دي او نشته دویم ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشين چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکي دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري موجود دي فکر کوم چې اتیا فیصد کارکونکي د افغانستان بانک موجود دي او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دوه کار واخیستل شي هغه متخصص کسان ورته ویلی شي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 0 یو اوریدونکو په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کی او بیا به راته وایي چې څه نظر لري او څه سوال لري مهرباني وکړئ
اوبل اتکل کوم زه غواړم ان شاء الله
ستاسو غږ اورو مهرباني وکړئ 25 دقیقې او نس بحث دی
اسیر اسلام السلام علیکم
ستاسو اړیکه خوشته مګر د اړیکه کیفیت ډیر خراب دی مونږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو تلاش صاحب مهرباني وکړئ ستاسو خبرې قطع کیږي مګر موږ هغه تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو مهرباني وکړئ
نه جناب تکل صاحب زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده څلورم فاکتور وبخښي چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلای ده د مالی وزارت د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترک عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره
یو اوریدونکو په مستقیمه اړیکه سره دی بلی مهرباني وکړئ 25 دقیقې او نس بس دی خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر او پښتنه وایست
زه سردار محمد یم سلامونه مې کیدل تمرکو
مهرباني وکړئ سردار محمد صاحب 25 دقیقې او نس بس دی مهرباني وکړئ
لنگکم پا منگا بانی ظلم مرگری ملتون امنی چورا امریکایان پا منگا ظلمون اکی لغا حالات که دالر جاگا خوطو دشا دالر زکتا و بیر تیویه و لمنگنا دالر والا خلا را بیر تی امریکا تیویه که بندیزونه و نلگی که وی پا منگا بانی دی منگا حکمت پا رسمیت و نتیزنی خود دینم بطر حال هم دی منگا کیگی ولی بلنه والا طولن پا منگا ظلم کی ولی امریکایان پا منگا ظلم کی دی منگا پیسی ولی نراخوش کبی ولی پا کم قانون دی ساده کری دی وگا یو ظلم دکنه که من سر ظلم کیگی خدا دلم دی سر ظلم و کی و سلام پیتی را
تیر زیاده مننه سردار محمد و چه په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بلې علی زیم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکې لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب. مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی، دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وس وزلی مې نه دی ځینې درېغولی، نه خارجي نه داخلي. عمر اوس د تعمارات څخه دغه امید لرو یا دغه لرو چې دغه دوی وایي وایي دغه اسلام یو ډېر پهناوره، یو ډېر د سولې، یو ډېر د دغه دین دی، یعنې د یو زور دغه نه دی. موږ غواړو چې دغه افغانان اوس دوی نوکي رحم باندې وکړي، یو ښه ژوند ورته برابر کړي، د عقل هغه خپله ښه ژوند ورسره وکړي، دغه د دوی چارواکي ښه ژوند ورسره وکړي. ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي، دا څلوېښت کاله جنګو، دا چاپو، دا امریکایانو، دا هر طرفه څخه، یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دا په ټلیفون کښې سړی نشي ویلی.
بله، اوس هم مونږ حاجي زای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو یې کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یا نه ولې نه لرو، خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي، خو دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي، نشو رانیولی، څوک یې نشي رانیولی. هغه مرستې چې راځي هغه د هغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه، هغه غریب ته رسېږي نه، هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي. په دا شل کاله مولا که یاره مرسته لیدلې که نه، زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم، د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله، اوس یې هم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ضعیفه دی. مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي، هغه هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي یې سره را باسي. خو دا یو ماتیا ده چې ما به یم ته راغلې ده، هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري، هغه غوړي چې دی د پاوتو او څو یې نه دي لیدلي، هغه ته ډېر کم رسېږي، یعنې په سلو کښې یو دوه فیصده که ورسېږي. نو دا خو پرګر د افغانستان سره یو ظلم دی، دا خو زما سره هم دی، د غریبه سره هم دی، د پیسهداره سره هم دی، د هر شی دا دی. نه ورځ په ورځ ګرانېږي، ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی، د هر سړي زور نه پرسېږي. ته خپله دغه وکړه، د یو مالیم 5000 یا 5000 یا 2000 معاش دی، د ښاروالۍ د کارګر، هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي، د هغه به نو بیا د خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي، څه رقم بې دغه کړي. نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنی د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت
مننه حاجي زای صاحب
دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی.
ډېره زیاته مننه.
معلومانو زور نه پرسېږي.
مننه حاجي زای صاحب.
مننه.
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاو ده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
پنځه دقیقه اونیز بحث دی د خبرونې میلما د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم را سره وصل دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب، خبرې مو هم واورېدلې د میلمنو د ازادي راډیو د اوریدونکو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ
تکل صاحب محترم، ما بل خبره چې ډیره جدید دی د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنو ته ورکوي هلته متاسفانه هیغو مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي. اول هیغو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه اوړه، غوړي، تیل، ګاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنه په واسطه ورکړي چې وارداتي دغه اولیه توکي واردوي، نه هیغه کسانو ته چې په لاس ورسي چې د افغانستان د جغرافیه څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت، چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو لپاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنې د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دغه خطرناکو کړهونو سره لاس او گریوان وي، چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلان ورنسي.
مننه.
او تلاش موږ او ټول افغانان سوځو. بل خبر مې دا کوله،
ما دا پښتنم کوله تلاش صاحب، تلاش صاحب او بخې ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې اوس تاسو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمی او 100% زیرمی تشه شوې دي او زمنندامو ویلی چې اوس چې طالبانو د طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي شاهزاده سرای او نورو لارونه دا بهر ته وړل کیږي، نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې 230 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 230 میلیون ډالرو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي.
تکل صاحب، دا 230 میلیونه ډالر نسبت 1.3 میلیونه وګړو ته په یو جغرافیا کې دا د ماقت وخت لپاره نهایتا د شلو او یوې میاشتې لپاره د ډالرو توازن د افغانیو په وړاندې ساتلی شي. اما د 15 او 16 ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچت لوړېدا یا ګراف لوړی شي. نو په دې موارد کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه تلاش صاحب، د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو کل لطفا وبخښئ چې وخت زمون کم دی، که په لنډو ټکو کې راته ووایاست په یوه دقیقه کې خبرې را لنډې کړئ چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټاکي، هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم، خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50 نه او 100% د معافیت دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردیږي او خدمات مختلف سیمو ته رسي، باید واضح وي. د دغه نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارعاسي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړي. دریم، نړیوال دې ته قانی سي چې سیاسي غوټه د اقتصادي غوټې سره نه تړي، بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لارو دي کنګل سوی روپی را پریش دي په مختلفو فیصدی باندې، او معیارونه دي طالبان باید تضمین کړي د شفافیت، د مالی فساد او همدارنګه د مافیایي کړیو تر څو چې وکولی شي اقتصادي نظام په پښو ودري، او همدارنګه سیمهیز هیوادونه دي هغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وي دي او تخنیکی چارې مخته تللې دي، دغه کار دي عاجل پیل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه باندې خدمات لوړ شي. باورمن دي چې دا حالت کنټرول کیږي.
ډیره زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کوي تاج محمد تلاشو چې د 15 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادۍ رادیو ملمو.
ازادي رادیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکو ده.